درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. زرګونو خلکو په دې تمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړې چې بهر ته به ولاړ شي.
دلته چې څومره کسان و چې اسناد یې درلودل، د هغې 50 چنده اضافه داسې خلک و چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل.
آیا افغانستان د قدرت له تشې سره مخامخ دی؟
متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول د سرنوشت ده، نه څوک پاچاهي لري نه څوک ولسمشر شته.
اسلام آباد ته د پخوانیو جهادي تنظیمونو تللي مشران وایي اساسي خبري لا نه دي پیل شوي. په غزني کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي
کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، وسط در به دره یو پوسوي.
د مرکو او راپورونو تر اورولو مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد شبری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت خوشتنه وکړه. د افغانستان په اړه د ناټو بیړنۍ غونډې ته ولسمشر بایدن وینا کوي او د جرمني صدر اعظم په خپل وروستي رسمي سفر ماسکو ته ځي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو عمومي منشي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. داسې حکومت چې ټولې خواوې پکې ځانونه وویني. انټونیو ګوتیرش د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې دا د طالبانو په ګټه ده.
It's very important for the international community to be united.
د یوې نړیوالې ټولنې ته دا ډیره مهمه ده چې یو موټی وي. د امنیت شورا ټولو غړیو ته، خو په عمومي توګه نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په یو خوله له خپل نفوذ استفاده وکړي او دا د طالبانو په ګټه هم ده چې په رسمیت وپیژندل شي او دا ممکنه ده. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې په ځانګړي ډول د ښځو حقوق ډېر مهم دي او باید له کابله د هغو افغانانو د ایستلو چارې اسانه شي چې په دغه هیواد کې اوس ژوند په خطر کې دی. له تېر یکشنبې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، شاوخوا 18,000 کسان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې ایستل شوي دي چې له دریو دوې برخې یې افغانان دي. ناټو نن په خپله بیړنۍ غونډه کې له افغانستانه د یو شمېر خلکو د ایستلو او له طالبانو سره د خپلو راتلونکو اړیکو په اړه غونډه کوي. تمه ده چې دې آنلاین غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی وینا وکړي. ولسمشر بایدن به له افغانستانه د زرګونو افغانانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي، د هغه افغانان دي چې له ناټو سره د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې کار کړی دی. طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو، ژمنه یې وکړه چې چاته به څه نه وایي او پراخ بنسټه حکومت به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې جوړ کړي، خو د دې سربیره د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د طالبانو ژمنه او عمل سره ورته نه دي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې طالبان د هغو خلکو په پلټنه بوختي چې له امریکایانو، ناټو او د ولسمشر غني له حکومت سره کار کړی دی. د ملګرو ملتو په دې راپور کې ویل شوي دي چې دا کسان او د دوی د کورنۍ غړي له خطر سره مخامخ دي. جرمنی آژانس زو چې ویلی وای طالبانو د دوی د یو خبریال نشته خپل وشلې دی چې له دې سره د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو د کارکونکو او د هغوی د کورنۍ ژوند ته په نړیواله کچه اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمنی آژانس په باور طالبانو د دوی د خبریال یو بل خپل ټپي کړی دی او دا پیښه نن هغه وخت وشوه چې طالبانو په کابل کې کور په کور د دې خبریال پلټنه کوله. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي چې طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. وروسته تر دې چې د یکشنبې په ورځ طالبانو کابل ښار ونیو، دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. داعش د الانبا په نوم په خپلې ونیزي کې د پنځشنبې په ورځ د طالبانو له لورې د کابل د نیولو په اړه ویلي دي چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده، دا د سولې لپاره ده، د خبرو لپاره ده، د جهاد لپاره نه ده. داعش تور پورې کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بیلاری کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي او د یو بل کسان یې وژلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د را روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
او هیڅ نوه مشکل نشته، هیڅ نوه خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله به پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي.
شغلی هوتک زیاته کړه چې افغان لوبډله به ژر سریلانکا ته په الوتکه کې سفر وکړي، خو له یک شنبې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر الوتنې ځنډېدلې دي، هلته وضعیت عادي نه دی او تر اوسه د ګډوډیو له امله 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته د اغلې مرکل وروستی رسمي سفر دی، تر دې وروسته له سیاست لاس اخلي او راتلونکي میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کیږي. د جرمني سر اعظم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا، د افغانستان پر وضعیت، د اوکراین پر شخړو او یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې دا دواړه مشران به د نورد ستریم دو پایپ لاین په اړه هم چې د روسیې ګاز د بالتیک تر سمندرګي لاندې جرمني ته انتقالوي وشخی شي. په قرغزستان کې د اساسي قانون د تعدیل پر ضد د مظاهره کوونکو یو تنظیمونکی په 14 میاشتو بند محکوم شو. په بشکک کې نن یوې محکمې تلیک مات کدای بیرګانوف په دې تور مجرم وپیژانده چې له زور څخه په استفادې د واک د ترلاسه کولو هڅه کوله. کدای بیرګانوف د مارچ په میاشت کې ونیول شو، بیا په کور کې نظر بند شو. د ده ملاتړیو د ولسمشر جاپاروف د اساسي قانون له تعدیلاتو سره مخالفت کړی دی.
زمو ژغ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي اورئ. د ازادي راډیو خبرونه همداراز د انټرنیټ له لارې اورئ شي او مطالب لوستلی شي. زموږ د وی پانې پته په یاد لري، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس وای امریکا په الوتکو کې له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او دغه راز هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي چې له امریکایي او ناټو پوځیانو سره کار کړی دی. د امریکا حکومت هڅه کوي چې د اگست تر 1 پورې له افغانستانه د خپلو اتباعو د ایستلو بهیر بشپړ کړي، خو د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن ویلي ممکن ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تر یاد نیټې زیات وخت پاتشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د څرګندونو نور جزئیات اجمل انوراندې کوي.
مننه سروان صاحب، په داسې حال کې چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه افغانانو او همدارنګه د بهرنیو ډیپلوماټانو د ایستلو چارې له ستونزو سره مخ دي چې د ناټو سره کار کړی یا د لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټان دي یا د دوی له سفارتونو سره کار کړی او د کابل له هوایي ډګر څخه د ګڼې ګوڼې همدارنګه د خلکو د ټولېدو اخو ډب او وخت نا وخت ډزو او همدارنګه د ځینو کسانو د پښو لاندې تر کېدو او وژل کېدو رپورټونه را رسېږي. په دې منځ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی هغه هڅې تیزی کړې دي چې له افغانستان څخه خپل ډیپلوماټ او نور هغه افغانان چې لودي سره کار کړی دی وباسي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیک پرایس نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت نیډ پرایس نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې موږ هر هغه رپورټ چې ګورو چې څوک نشي کولای هوایي ډګر ته ورسیږي دا د تشویش وړ دی او موږ ټوله هڅه کوو چې شم چې د تخنیکی پلوه، لوجستیکی پلوه په وس پوره هغه ترسره کوو چې ټول هغه خپل سټاف د دوی خپل مامورین د دوی خپل کارکونکي او ډیپلوماټان او هغه افغانان چې د ایستلو په شرایطو پوره دي له امریکایانو سره کار کړی دی دا وباسو. دی وایي چې د موږ سره سل هیوادونه ملګري دي او دغه سل هیوادونه موږ سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه په ګډه سره ډیپلوماټان له خطر سره مخ کسان وباسو. نیل پرایس نن په دغه خبری کانفرنس کې وویل
Since August 14th, we've airlifted 7,000 total evacuees.
دی وی دی اگست لڅور لسمنيتي موږ دی حوالداري ټول ټال وزره کسان له افغانستان نه استلی دی وی زمدارنګ دام تاییدول شم چې شپږ زره کسان د محل په هوایی دګر کې دي، یعنی د کابل په هوایی دګر کې دي او په بشپړ توګه له کنسلي پروسی تیر شوې دي. نت پرایس ویل چې تیر شپه دی دوی خپل اغه چاري چې افغانان همدارنګ امریکایي ادب او دی ایسایوی ویزی لرون کی او نور له خطر سره مخ افغانان چې دی افغانستان نه دیستلو په شرایطو پوره دی میدان ته انتقال کی او پروسه تر سره کی، دا چاري ډیره تیز کړلې او پراخې کړلې. د ویل چې موږ دغه خلکو ته دی کابل هوایی ډګر ته چې د محل ورتګ ورته ستونزمن کړی دی، ترانزیت هم یو ځانګړی ترانزیت دی، پام وړ ترانزیت باندې هم غور کړی چې معلومه نه ده څه ډول ترانزیت دی. له بلې خوا نه دا هم وویل چې دوی په قطر او کویت کې خپل هغه د کونسلي چارو مامورین چې د خلکو کاغذونه پروسس کی دا یې زیات کړي دي، او همدارنګه په افغانستان کې دننه په کابل هوایي ډګر کې هم د خپلو کونسلي چارو د مامورینو شمیر زیات کړی دی. د په وینا لږ تر لږه دوه چنده شوی دی. له بلې خوا نه ټاکل شوی ده چې د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې په روان وضعیت باندې خبرې وکړي، همدارنګه د افغانستان په راتلونکي باندې وغږیږي، او په ځانګړې توګه د کابل په هوایي ډګر کې دغه کوم ستونزه چې رامنځته شوې ده چې د بهرنیو په ایستلو کې ننګونې رامنځته شوې په دې باندې هم خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس بایدن چې په افغانستان کې د وضعیت له کبله تر سخت انتقاد لاندې دی، د ده پریکړې ټاکلې ده چې هغه هم د ناټو دغه بیړنۍ غونډې ته وینا وکړي.
ډېره مننه انسب. لکه څنګه چې تاسو ویل، امریکا او ناټو د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستان خپل اتباع او دغه راز هغه افغانان باسي چې له دوی سره کار کړی دی، خو په دې پروسه کې ډېر ستونزې ایجاد شوې دي، ځکه ډېر افغانان فکر کوي چې بې اسنادو بهر تللی شي او له همدې عملې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته هجوم وروړی دی. محمود نورزی یو له خو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پننوتو بریالي شوی دی. له نوموړي سره مې چې لا هم په هوایي ډګر کې دی، څو شېبې وړاندې د هوایي ډګر او هلته د بیساري ګڼېګونې په اړه خبرې وکړې. لومړی مې ورته وویل چې څرنګه وتوانید چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي.
پرون تقریبا 10 بجې ما ته ایمیل راغی، ځکه چې ما د خارجیانو سره وظیفه اجرا کړې وه، د ترجمان په صفت 10 بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته وویل شو چې تعجیل هوایي میدان ته ځان ورسوه. نو ما ځان تیار کړلو، حرکت مې وکړه د میدان په طرف. میدان ته چې راورسېدل ما چې زیات بیروبار و چې په زرهاو نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی وه او ورته ویل شوي وو چې تاسې ځانونه هوایي میدان ته ورسوئ. دلته چې څومره کسان وه چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل، د هغې 50 چنده اضافه داسې خلک وه چې هیڅ ډول اسناد یې نه لرل او بس یو هوایي اوازه خپره شوې وه چې هر څوک چې وکولی شي میدان ته ورسیږي، ورته سفر ورکول کېږي او تیارې ته سپرېږي. ډېر زیات تکلیف وه، د اوبه نه رسېدلې، ډوډۍ نه رسېدله چاته، طالبان تنظیم نشو کولی د باندې دروازه کې وه هلته کولی کول. په دې خاطر چې وکولی شي خلک تنظیم کی، نو د مرمیو د ډزنه استفاده کوله، کلشنکوف ډزې کولې، په داسې حال کې چې هلته ښځې وې، مریضان و، واړه ماشومان و، ډارېدل، ژړلې.
تاسو ویل چې پرون 10 بجې احوال درکو او هماغه وخت مو حرکت وکړو، څه وخت بریالي شوئ چې میدان ته داخل شئ؟
نو ما فقط هم دومره 2 ساعته تقریبا 3 ساعته وخت نه درلود چې زه خپل بایک راواخلم، خپل اسناد مې راواخلم، نور مې د میدان په لورې حرکت وکړ. تقریبا 4 بجې مازدیګر زه هوایي میدان ته راورسېدلم. ډېر لږ پاتې وو چې ما خپله لور مې یعنی بیخي د لاسه ورکړم. ما خپل بایک کوم کالي مالی مې هم چې ځان سره راوړي وغه را نه پاتې شول.
تاسو ویل چې هر څوک روان دی د میدان خواته، آیا طالبان او همداراز داسې مې موردلې دي چې امریکایان هم هلته د خلکو اسناد ګوري، هغوی هر چاته اجازه ورکوي که نه یوازې هغه خلکو ته چې اسناد لري؟
طالبان خو هر چا ته اجازه ورکوي. طالبان نه په دې اسناد پوهیږي او نه د چا اسناد ګوري. طالبان 100% چې هر څوک دروازه کې ولاړ دی اجازه ورکوي، او خارجیان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري. خو د خارجیانو مخې ته څومره کسان چې ولاړ دي اسنادونه لري، خو د هغې 2 چنده خلک داسې خلک ولاړ دي چې اسناد نه لري نو مشکلات زیات کړي. او بل لوی مشکل دا و چې تقریبا لري ساته دروازه بنده وه او طالبانو خلک را جمع کړي وو. زه فکر کوم چې کچیر دوی هغه کسان چې په کوم وخت راغله او ډاری کې اجازه ورکړې وه چې داخل ته راغلي وای نو دومره تیل ماتیل به نه وه.
تمه لري چې ژر به الوتکه پیدا شي او کنه د دې الوتکې درک نشته؟
الوتکې خو مونږ پروازونه ګورو چې ځي و راځي، خو په داسې حال کې چې دلته شاید زما دغه نظر له لارې چې شاید 5000 کسان شاوخوا کې ماشومان ښځې واوسېږي او دغه د ټولو کسانو ډاکومنټس او اسنادونه همدا اوس لګیا دي چې کیږي. داسې ویل شوي دي چې د دروازې د خولې نه به یې 9 بجې داخل د رنوې خواته دغه کسان بیایي. خو بیا هم مونږ داسې امید لرو چې شاید سبا او بله ورځ هم مونږ دلته پاتې اوسېږو، ونه شو کولی چې په تیاره کې وخیژو.
محمود نورزی و چې پرون د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی او لا هم په دغه هوایي ډګر کې پرواز ته انتظار دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان او یو شمېر افغان سیاستوال لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم څرګند شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مشران چې نن یې په پاکستان کې درېیمه ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه نن یې په پاکستان کې 5مه ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره په بحث بوخت دي. دوی په خپلو خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکي نظام هله شوده لیده.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمیر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمیر سیاسيونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحي عالی شورا مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړي خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبران له تیرو 2 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دوی له لوري په خبرو شوې او اعلامیو کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یوې هر اړخیزې سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد تېره شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه نوي پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تېر هېر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان یې وکړ.
نن شپږمه ده چې طالبانو کابل نیولی او په افغانستان کې عملا حکومت او اداره نشته. په دې موضوع مې له افغان ژورنالیست او شنان سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې د حکومت مشر نشټوالی د هیواد لپاره څه اغیز لري؟
اکثر افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، یا افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بی یتیمه وي، دا یو د حکومت واکدار په واک کې اوسېدل د هغه نوم د خپل د هیواد لپاره د معنوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د 1300 ورځو نه افغانستان یو ډول په سرنوشت ده، نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر شته. دا سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله اخوند امیر المؤمنین ده، نور کسان یې هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسیدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلح کس یو غیر سمدستي یو مشر اعلان کړی وای تر څو د واک او د واک داخله چې رامنځته شوې ده، چې دا بدبختانه د یو هیواد لپاره ډېره بدنصیبي وي. د دې ډېر بد اثرات دي، په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي، ادارې نشته، ده اجرائیه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللي دي. یو بد حالت ته دا داسې عادت ته لکه یو هیواد چې فتح شي او د هغې نه وروسته بیا خلق بدی نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي.
په عین حال کې دا یوه مثبته نښه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدی شي، په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما وویلې چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړېږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان ده، کله چې د حکومت په انتخابات یې ګټلي د هغوی وخت پوره کېږي، یو موقت دوره شروع کېږي درې میاشتو د وخت لپاره، هغه وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي یا داسې حوالت پېښېږي د یو هیواد ولسمشر له منځه ځي یا صدر اعظم له منځه ځي، هغه ته یو قانون کې یو څه موجود وي چې د هغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته پوره کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت ده، امرالله صالح وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکه واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده که رئیس جمهور استعفا ورکړي یا له هیواد ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خو ورته ډېر نه شو ویلی، او خلک په دې پوه شي چې عقلم په دې پوه شي چې زما د هیواد
تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
ګوند حالت ده، ځکه چې زه دا نه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبت الله خوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي په کار خدا و چې د عقلا په خپل نوې دور ده په خپل ویډیو کې یا عقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړې وای یا عقلا د خپل جنگیالو شکریا ادا کړې وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو د پاره او حتی د نړیوالې ټولنې د پاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مخته شوی وای نو ممکن دا حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپل به هیبت الله اخوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه واړه باندې ډېرې خبرې نه کیږي، په ابتدا کې سینې خبرې رااله چې دای برا څرګندېږي، او زه فکر نه کوم چې د کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را څرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را څرګند شي. د دې بشران وایي چې هغه موجود ده.
افغان ژورنالیست او شنوند سمی یوسف زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بېوزلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دغه ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ له بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالحکیم نیمیګم، موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در به در یو پوسوي، کونډې لرو، اعتماد لرو، پوسوي شینه لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرهباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ بېوزلۍ او کډوالې سره مخ کړې دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوری وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوری په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دای وای له همکار موسسو څخه له دغه کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جای سوي، ورسره کورنۍ تخریب سوي یا هم مخکنی به جای سوی ولو اوس کورونه سیګر سوی دی بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دی یا جوړوي او دی په نور کورونو کې دی نور خپلوانو قربان کورونه کې اوسېږي ډیر خلک وس اړمن خلک دی او ضرورتونه لري سی باید تر سره کومک کوم همکاري ورسره وسی
دا په داسې حال کې دا چې په دا ورستوي کې د هواد د نور سیمو پرنګا په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورونی خپلو پلارونو ټاټو بوته د ستنېدو په حال کې دي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
د پاکستان د ګمرکی چارواکي وای د تورخم او چمن لارو له خلاصېدو را پدی خو د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوه د اگست په 15مه چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوید نو پاکستان د تورخم ور وټاړه خو دوی ورځې وروسته بیا پرانیست همدارس د چمن غلام خان او خرلاسې لاري هم په ورستیو کې څو ځلې بندي او بیا خلاصې شوې چې لکبل د پاکستاني سوداګرو په وینا د موقت وخت لپاره سوداګري ډیره شوې ده خو دوی وایي تر څو چې نړیوالو د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژندلې د دوه هیوادونو سوداګري نشي زیاتېدای
پاکستانی چارواکي دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی دا په داسې حال کې دا چې د اگست په 15مه نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېد او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وې خو بیا بیرته پرانستل شوې دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ هغه سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و د پاکستان د کاسټم چارواکو ډېټه ښایي چې د اگست 15مه نیټه باندې په چمن تورخم غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلی دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه خو چې کله د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو واقع خپل لاس تکړ نو دا غینه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې گاونډي هیوادونو سره به تجارتي حل زلې بحال وي د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې د اگست په 15مه نیټه پاکستان افغانستان ته 1200 ګاډي اوړېدلې ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمیره نور هم زیاته شي د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستریز یا د سوداګرۍ د خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه نو دې سره په عرضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی
چې سوپر افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي طور باندې تسلیم نکا نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري بل خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فی الحال د افغانستان نه وتلي دي نو لږ ډېر کار به خامخا رواني خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي یو دم به دلته کارونه شروع شي نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه وي په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي نو هغه پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه اکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه فی الحال د خوراکي مواد به خامخا ځي ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل لږې ضرورت دي داسې نور د روزمره سامان بځي دویانې بځي، خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتي چې نه ممکنه ده، نه کېدای شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي، نوموړی وایي په کار ده په تجارتي هلو ځلو کې اساني او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او په پاکستان سایډ کې، او همدغسې نو ډېره ښه خبره بهي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او اکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل، او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډېر مشکلات وو، خو که هغه په ګمرک کې وو که په کسټم کې وو، او کم هم وو، بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاډو هغه هغه کم هم وه.
د اګست په 12مه نېټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې، مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15مې نېټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي، او دوی وایي دا یې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر